دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې. زه بوریوال کاکړم په دې بل خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې نشرو، او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو اوریز پروګرام مشالونه وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به له شاهین بنیري څخه د دې سات خبرونه واورو.
ستړي مشهړو به د وخت مهم خبرونه. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی. د قبایلي سیمو د سکولونو استادان نن په لسم ورځ هم په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي، او د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې وي ښځې ځانمرګي برید کړي چې لږ تر لږه اته تنه ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی، او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري په نوې ډیلي کې د خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د لیدو نه وروسته تیره ورځ هیواد ته په رستنېدو خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په راجوړولو کې کردار لوبولی دی، او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هیواد پلاوی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر په پاکستان غږ کړی و چې یا د طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دی وسپاري. د قبایلي سیمو د سکولونو استادانو نن په لسم ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترقې نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج له دوام ورکړی دی. دا استادان چې په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته پرلت غځولې دي، د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خیبر پښتونخوا صوبې د استادانو په شان مراعات ورکړي. د دوی د غوښتنو په اړه تېره ورځ مشال لیډو سره د خبرو په وخت د قومي اسمبلۍ غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیر الله مروت وویل
دا خو زمونږ د معاشره ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم، او چې ما د خپل کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمن په حیثیت سره زه به دوی سره پوره برسته وکړم، او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی، او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم، او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم. او ډېر زر
استادان وایي چې تر څو حکومت غوښتنې نه دي منلې خپل احتجاج لبا دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تیر ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوي د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی ته زر تر زره خپل سیمې ته ستانه کړل شي، او دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. مشال لیډو سره په خبرو کې ځینې مظاهره چانو وویل
وزیرستان واپسی شه سستی دو دادا خاتمه شه میجا هادو چې کیمو پاس خلک تلی دی اته هیلت او د ایجوکیشن سہولات ور کو کیم پټنټه او پغه شه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجار روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي
دی ته وطن کارډ میلاو دا ای به وجود و درې ورې مخشه دی انټری کو دا انټری را خاتمه کړه شي. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرلی کالج دا، الیمنټری کالج دا، د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تحصیلینه پته دی نه د وزیرستان ټول تحصیلینه واپس دی او دا فنکشنل کو
احتجاج کوونکو د قلم او کتاب په حق کې شعارونه ورکړل، او دړکې ورکړه که حکومت دې غوښتنې نه مني نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه اته تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو حکومتي چارواکي ویلي داسې باور کیږي چې د ښځې چاودیدونکي مواد پر ځان تړلي وو، د بورسا د جامع جومات د وره لور ته نږدې شوې وه. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي چې دا زموږ پر ملت، پر خلکو او پر سوله برید وو. د وزیر اعظم په وینا دا روان کال د ترکیې په ښارونو کې ورته پنځمه چاودنه ده، تر اوسه چا د دې برید پړه نه ده منلې. د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که چرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې ویلي سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري، خو دې به له ماسکو سره اوسنی کړکیچن حالت عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ رابطې نورې هم ښه کړي. نه شپېته کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما په سیاست تنقید وکړ او وی ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. ټرمپ د ریپبلیکن ګوند د کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک اوربند وژغوري. سټیپن دی مستورا د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې د پلشو دوه اونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولري. دا خبرې تیره اونۍ وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوې چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیشن مهمه ډله د شام د رژیم لخوا له اوربند څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لنډو څرګندونو کې دی مستور وویل دی هیله مند دی چې د خبرو نوی پړاو به په مې میاشت کې پیل شي خو دقیقه نیټه یې په ګوته نه کړه. او د روسیې د ملګرو ملتونو امنیت او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د ترهګرې ډلې وګرځي ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکې لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو ویلي د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلې که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونکړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي دا ډول اقدام دغه معلوماتو په اساس شوی چې ښایي دغه ډلې په شام کې له اسلامي دولت او القاعده ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبر نمو له مشال ریډیو اوریدئ چې شاهین بونیری وړاندې کول. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره یا د څلور اړخیزي غونډې د جوړېدو په موخه ډېرې هڅې کړې او دوام به ورکړي. خو د سیمه ییزو چارو یو کارپوه وایي
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم خپلې خاورې کنټرول نه لرم بیا نور هېوادونه دا اجازه لري دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي.
د خپلو ترقیو لپاره د قبایلي سیمو د استادانو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوام نېشنل ګوند یو مخکښ وایي
نه بې حسي ده او د پښتنو سره بالکل تعصب دی او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي هغه تربیت ورکوي بچی به کېږي هغې سره ظلم کېږي د هغې سره ناانصافي کېږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو زده کوونکو په بنو کې د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره کړې ژمنې دي پوره کړي.
ټیم په وزیرستان شه کسونه بود دي هغه تاسو کې سم فیسیلیټی نشته. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود ایشو دی.
دا دې تر څنګ د سیمې اونړی پاړه یو شمیر نور ریپورټونه شننی او 19 پروګرام مشالونه هم اوریدلای سي له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. پاکستان وایي د څلور اړخیزي غونډې د جوړېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي او د هڅې به دوام وکړي. دا خبره په پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري پانیوی ډیلی کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودری وای د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد کابل پیکینګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودری وویل چې په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غنی وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودری وای چې هیواد په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي. خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غنی دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هېوادونو په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځانته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
احمد شیبرو، د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د کېدونکو د څلور اړخیزو امن خبرو اترو لپاره خپل پلاوی لیږلو فیصله اعلان نه ده کړې. د خبر د افغانستان د ولسمشر ویاند وخان مینپال له مشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. د کابل خوا په دوه خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې وخت کې مخته راغلی چې افغان طالبانو ادعا کړې چې په پاکستان کې کېدونکو امن خبرو اترو لپاره خپل استازی استوي. نور تفصیل ګلیاس وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د واخان مینپال وای چې تر څو پاکستان کړي ژمنې نه وي پوره کړي، تر هغې د سلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې ژمنه داسې وه چې کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه ځان باسي د هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سوله شي ځینې ډلې چې په پاکستان کې اوسي، پاکستان ساتلی دی، هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده، نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونی په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبری اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کېدونکو د سلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبری اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسیدلی دی. د ولسمشر بیان د واخان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي خو دا او وی ویل
د طالبانو خبر
د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رډیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا اے آی پی خبری اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی دي. خو د اے آی پی خبری اجانس په وینا طالبان وای چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه سلورو هیوادونو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې ترې شروع کړې وې. خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته سلورو هیوادونو سلور واري غونډې کړې دي چې سلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغې کې پریکړه شوې وه چې راتلونکې غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو
تان دی هلی
په پاو کم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د کبالی سمو استادانو لتیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ترقی وکړي. دوی دا هم وایي چې حکومت ورسره څو ځلې ژمنې کړي دي خو پوره کړي نه دي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د سیاسي ګوندونو له استادو سره غږېدلی چې د هغوی د کبالی سمو د استادانو د دې احتجاج په اړه دریځ څه دی.
د قبایلی سیمو د سکولونو استادان نن په نهمه ورځ هم په اسلام آباد کې درنه کوي. دوی د وفاقي حکومت نه د خیبر پختونخوا د استادانو سره برابر ترقی او مراد غواړي. په داسې حال کې چې بیلابیل سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوي، د قبایلی استادانو دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په دې حق لراته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل ګوند یې په دې مسله کې د قبایلی استادانو سره ولاړ دی.
دے خیبر پختونخوا دے ٹول اساتذہ اپگریڈیشن شوے دے، دے پنجاب شوے دے، دے سندھ شوے دے، او صرف یو فاتہ دا گانا چې فاتہ دے اساتذہ او اپگریڈیشن نکی گی نو زه خدا ډیر دی ظلم فیصلہ مانا او ان شاء الله تعالی ز پخپلا او سلا دے ټول میں نه گانا سلطران دے دوی په احتجاج سے برابر شریک هیو او تر اخره پر با ان شاء الله تعالی مضمون دوی تعاون کا او امداد کا او دوی په احتجاج به شریک ان شاء الله.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند سینټ غړی شاهی سید وای دوی نه یوازې د قبایلی استادانو د احتجاج ملاتړ کوي، بلکې د دې مسلې په اړه په پارلیمان کې هم غږ پورته کوي.
نه به هیڅ را او د پښتنو سره بالکل تعصب دی او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړي هغه تربیت ورکړي بچی به جوړ کېږي هغې سره ظلم کېږي دای سره ننچاسي کېږي زموږ دا بالکل داسې کوم لکه د پښتنو سره چې یو تعصب وي او په کومو سیمو کې چې فوج او سکوټي خلک په تکلیف پاتې کېږي په هغه ځمکه باندې بیا د استادان د خلکو بچو ته تعلیم او ایجوکیشن او رڼاګانې ورکوي او څه د هغوی په اپګریډیشن کې یا هغې سره جازي سلوک کوي نو دا یو ظلم دی.
هلته د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت وای وفاقي حکومت د زر تر زره د قبایلي استادانو لپاره د خیبر پختونخوا د استادانو غونډې ترقی اعلان کړي.
زما دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپل حکومت او دغه د وفاقي نظام تعلیم سټینډینګ کمیټې چیرمن په حیثیت سره زما دوی سره پوره پوره برسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په تور باندې حل کړم او ډېر زر.
بلخوا په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي او د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام وویل دې ډول مسلو ته په کتو سره وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د آئینی اصلاحاتو کمیټه ټاکلې چې په نتیجه کې به یې نه یوازې دا مسله حل شي بلکې په مستقبل کې به هم د قبایلي سیمو د مشکلاتو خاتمه وشي.
هغه ته اره توګه پار فیلډ کې وګوره پار د ورکې نو هغه ته مراد نه دی اصل کم چا مستحق دی زما ضرور د خلکو سره د ورونو سره خویندو سره یو شانتي آواز دی.
په قبایلی سیمو کې په زرګونو استادان دا مهال په احتجاج دي چې په سلګونو یې په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته ناست یو وای تر هغې به نه پاسي سوچې وفاقي حکومت د دوی د اپګریډیشن یا ترقی حکم نوی جاری کړي.
منور شاو د شمالي وزیرستان بیکور کلسوز د کونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې احتجاج کړي غوښتنه کړي د چې حکومت دوی خپل سیمه ته واسطه یو حالت دی ورته سنتیاوي برابر کړي. د دوی په وینا هلته وار لمختللي خلک هم د صحت او تعلیم په برخه کې لپاره خو مشکلات سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پر رپورت لري.
تیره ورځ بنو پانتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو پوره کولو او سیمه ته واپسې لپاره احتجاجي لاریون کړی و. د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلیکارډونو د حکومت پر ضد او خپلو غوښتنو نارې لیکل شوې وې چې ځای په ځای په لاره یې هم دغه نارې لګولې. په دې موقع د وزیرستان زده کوونکو وویل چې دوی سره واپسې لپاره شوې وعدې دې سرته ورسول شي او د ژوند بنیادی اسانتیاوې دې ورته په خپلو سیمو او کورونو ورکړي.
د بانی یونیورسټي وزیرستان سوسایټي یو امن مارچ ته چاغه شي میز مطالبات ډی پیز واپسي تعلیمي میدان مې رکاوټ او کوم واپس شوی خلتي هغه سہولیات او کوم حکومت اعلان کړی دا کا سټوډنټ ته دیو کا ډی پیز ته دی چې حکومت په دا باندې عمل وکړو میز دا پرمن احتجاج دی.
اسد الله شاه د نن وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د بنو د سټوډنټونو وروته
دي او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میز وزیرستان واپسی شي سستی دو دا د خاتمه شي میز هدو چې کیم واپس خلک تلی دي اته هیلث او د ایجوکیشن سہولات ورکو او میز چې دولت کیم خلک تی اته دا کیم پټنټیو پغه شي دا خلک تنگ دي نه ګرمي پر روانه دو رجر روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي او کچره د میز مطالبه ون شو منله میز ونره د احتجاجي سلسله تیز شي
د لاریون پر محل د وزیرستان محصلین یو مشر نسیم دا وډو ویل چې شمالي وزیرستان کې د صحت او تعلیم هیڅ اسانتیا ونشتا چې دغه د دولت ذمہ داری ده
کیم په وزیرستان شي کسونه بود دي هغه ته یې څه سم فیسیلیټی نشتا دی ته وطن کارډ میلاو ده ای باوجود دوی درې ورځې مشه دی انټری کو دا انټری دا خاتمه کړه شي تعلیم ډیر زیاته کمې ده ځکه مثال پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تحصیلونه پوته دي نه د وزیرستان ټول تحصیلونه واپس دي دا فنکشنل کو ورسره دا هسپتالینا پروګرام دا سیخ کو
دغه محصلینو وویل چې کدا واده تر مخه دوی واپسی زر تر زر و نشوا او ورته بنیادی اسانتیاوی برابر نشوي نو سخت احتجاجونه به پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بل پلاو تر دې احتجاج وړاندې په پېښور کې د جنوبي وزیرستان زده کوونکو هم احتجاج کړی او ورته غوښتنې کړي دي. دوی هم له حکومت غوښتنه کړې چې خپلو سیمو ته د ستانه کړي او هلته دوی ورته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. ځلاند یوسفزی په دې اړه نور حال راکوي.
دا د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې پکې ځینې قبایلي مشرانو هم ګډون لرلو. د جنوبي وزیرستان اسلم نور وزیر چې د پېښور د کرکلي پوهنتون زده کوونکي دي، مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بېکوره شوي خلکو د زر تر زره واپسۍ او د تعلیم غوښتنه کوي.
زمون غټه غوښتنه دا دي چې مونږ آی ډی پیز فرست آف آل چې آی ډی پیز واپس کړي. په دې ګرمیانو کې مونږ نور دلته وخت نشو کولی. زمونږ چې کوم دی نورسیانو کې ایجوکیشن سیستم دی، زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی. زمونږ فرست پرایورټی بیا ایجوکیشن دی چې زمونږ ته ایجوکیشن غاره کړي. بل بایزت واپسي او بل چې حکومت زمونږ سره کوم وعده کړی دی، مونږ ته د نورسې وعده کړی ده، مونږ سره نورې وعده مونږ سره کړی دي، مونږ سره چې تاسو ته کورونا واپس جوړیږي دغه وعده یې کړی دي. زمونږ دغه مین خبرې دي چې دا زمونږ سره وشي.
مظاهره کې ګډونوال د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وای چې زر تر زره د واپسې تر څنګ دوی په خپل سیمو کې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
کیم چې دا خلک واپس شوی دي دغه ته په دی واپسی شه تاګرو تک کیم دا دغه د ورته سوکا کو چې کیم سکیورټی پروسیجر وی دای ته د فالو کوي خو هغه د دې په سوکا طریقه کوي کفن نه تا کوي او چې کیم خلک واپس شوی دي ته دا چې روزمره زندگی شه کیم سہولیات وی دا ورته پیرا کوله کا سکول تعلیم د نړیست کونی نه دي چې هغه اپریټ شوی نه دی دا او به زر رات زر هغه په بل چې دا کیم خوراکي مواد دي دغه په ترسیل شه د لشکي نرمي وکړو.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي رحیم داوړ وایي چې د بیکورۍ له وجې د ډېرو زده کوونکو تعلیم نیمګړې پاتې شوی دی او د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت په وزیرستان کې دننه او بهر دوی ته د تعلیم لارې برابر کړي.
پخپله په آی ډی پیس کوټا باندې راغلم. دلته مونږ پیلا چې راغلو دلته زمونږ هر څه معاف وو. د یو شي فیس مې هم نو اوس یو کال تیر شو. هغې شان دې مونږ په ټینټونو کې هغې شان دې د کلي نه در بدرې په کډوالۍ کې او دلته وایي چې تاسو مونږ ته غاره کوئ، فیسونه را کوئ، کله د هاسټل په بانه، کله د اگزام فیس او کله د ڈپارٹمنٹ فیس رانا گواڑی نو پہارا بہانا مونگ نہ پیسے گواڑی ددی پو وجہ سر اللہ ستا کا سانچے کم زمون سٹوڈنٹان میں اگے فیوچر تباش او لڑل کری تا او ایجوکیشن پر خود
دیف ڈی میں دشمیرے تر مخا د تیر یو کال پ مودے کے د جنوبی وزیرستان ل دویشتو زرو او د شمالی وزیرستان ل ول سو زرو سخ زیات کور نه خپل سیمو تا واپس شوی دی او لا هم د بے کور شوی خلکو د واپس لڑائی روانه ده. زلان یوسف زے، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او روس چارواکي سره سلاسوي چې په پوځي برخه کې به همکاري سره کوي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو برخه پکې اخیستې وه، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روس د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
روسیا او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کړي هڅې زیاتې کړي. دا موافقه مسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل.
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. البته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغه برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنیو ته وویل پر دې مو خبرې وکړې چې روسیې د هغو افغانانو شمېره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکي همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي، نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تېره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزي په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
احمد شیبرو اوس پښتنه دا چې له سیاسي پلوه روس ته د افغانستان نږدې کېده به د دې هیواد لپاره څه ګټه ولري؟ همدا پښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کارپو خوشحال خلیل څخه کړې ده.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نه چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیجیک تړون لري، امنیتي تړون لري. نو که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي نو دا هغه کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیجیک مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خود دشه دشه پخوا افغانستان حکومت تا امریکایانو پیسی ورکولی یه مستقیمان روسان سر قرارداد در لود سی افغانستان لپاره پوزی وسایل سی دی افغانستان لجغرافی و عرضی سر برابر دی روسان لخرداری که او دا یوده ولی امتیاز گنل که دی روسانو تا دی امریکی لخوان سی ورکول که دی روس تا لاغه سی دی اوکراین مسئله بدا سورا دغه همکاری دی روسانو او دی امریکایانو ترمز دی افغانستان پا دغه قراردادونو منیم اثر که اوس کم داسه امریکای سره تفاهم دی افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولی شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو، مستقیما هغوی نه وسلې واخلو او د مشترکو تعهدونو په خاطر باندې مقابله ورسره وکړو. نو دغه کېدلی شي یو طریقه باندې دا مثبت تاثیر لري.
فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسیې مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي؟
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ او تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولی شي چې د افغانستان نظام همداسې ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنگ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، په پوځي ډګر کې، په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغه مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي او بالاخره د دې په جای چې د افغانستان روسیا په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي، مستقیما پوځي مرستې وکړي تر څو د ګډو مشترکو تهدیدونو سي هغه عبارت د تروریزم نه، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکاري اصلي علت کېدل چې او بدون دې همکاري نه نشو کولای چې مونږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هیواد ده همداسې د دې سره رابطه نظر انداز کړو. حتمن تاثیر لري د افغانستان په شرطمن روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سویل شاهین بنیر څخه د خبرونو لنډی زاور.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري په نیو ډیلی کې د خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د لیدون وروسته 13 ورځ هیواد ته پرستنېدو خبر اعلان ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سلوخیزي غونډې پر جوړولو کې کردار لوبولې ده. د قبایلی سیمو د سکولونو استادان نن په 10 ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترخې نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او د حکومت یې غوښتلی دي چې زر تر زره دې خپل سیمو ته ولېږل شي. روسیې او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي او نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه 8 تنه یې ټپیان کړي دي. د امریکا په سنټ کې ډیموکراټانو پرون د ریپبلیکن ګوند دغه هڅې مخه ونیوله چې د امریکا د انرژي د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی یې کاوه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې د شاه چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک اوربند وژغوري. او اروپایي اتحادیه وایي د اروپایي اتحادیه او یوکرین سرمشریزه یې چې ټاکل شوې وه راتلونکي میاشت جوړه شي تر سپتمبر تر میاشتې پورې ځنډولې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدې شاهین بنیری وړاندې کاوه. او سم اسلام آباد ته ځو چې سراج ظهیر د پاکستان د ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د پاکستان په کمزوري احتسابي عمل لیکلی او وایي چې د پاناما لیکس له کبله یو متنازع ماحول پیدا کېدو وروسته د دې خبرې ډېر ضرورت پېښ شوی دی چې په پاکستان کې د احتساب یو آزاد او خپلواک اداره جوړه کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه لړکی که څه هم په پاکستان کې د وړاندې نه د نه په نوم یو اداره شته کوم چې د سیاسي مداخلت له وجې خپل حیثیت بایللی او هم دا وجه چې د دې ادارې په موجودګۍ کې سیاسي ګوندونه د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي او د لړکی د سینټ چیرمن میا رضا ربانی د یوې احتسابي ادارې غوښتنه هم کړې ده. ادارې وړاندې کی باید چې داسې یو اداره جوړ کړي شي چې د الیکشن کمیشن پرنګ د پارلیمان په سلا پکې غړي وټاکل شي او دوی ته د فیصلو کولو او د گرفتاریو په شمول د پلټنو پوره اختیارات ورکړل شي. ادارې اخري کې وایي باید چې دغه اداره د هر قسمه سیاسي اثر رسوخ نه آزاد وساتل شي چې خپل ټوله پلټنې سره رسوي. خدا هم ضروری ده چې دغه اداره د پارلیمان په بالادستی ساسر ونه غورځوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت او تعلیم په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې تعلیم او صحت نه کاروبار جوړونکو پر ضد سپریم کورټ نوټس اغسته او له وفاق نه یې جواب غوښته دي. د ادارې په وینا چې په ټوله نړۍ کې په صحت او تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل کیږي او د دې مقصد لپاره د بجټ یو غټه برخه بیلولې شي. خو د دې پترس کې په پاکستان کې په دې دوو سانګو باندې بیخي توجه نه ورکړل کیږي. کوم کتل شي نو د تعلیم نظام سم نه دی. اسپیټالونو کې مشینری نشته، دوايان نه وی او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ وي او د جالي دوايانو په وجه باندې روزانه خلک وجل کیږي. اداریا اخر کې وایي باید چې حکومت د نورې نړۍ پرنګ دې دوو سانګو ته خصوصي توجه ورکړي ځکه چې په دې سانګو کې اکثره غریبان د مشکلاتو سره مخ کیږي نو دې لړکی به حکومت لا فوري اقدامات کول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ سوي وروستیو خبرو او د هغو ارزښت کتنه کړې ده. هم د یاد ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع څېړل شوې ده. هارون باچا لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو په نوي ډیلی کې د یوه سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره ولیدل او وروسته بیا د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره وویل چې پر یو لړ مهمو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. په لیکنه کې هم په نوي ډیلی کې د یوې څیړنیزې ادارې د یوه مشر څیړنکار اشوک مالک په حواله ویل شوي چې په دغو بیانونو کې د دواړو هیوادونو د هیلو څرک له ورایه معلومیږي. د نوموړي په خبره پاکستان غواړي چې له هند سره د کشمیر او تجارتي مسلو په ګډون هر اړخیزې خبرې وکړي. د څیړنکار زیاته کړې د هغه څه ول چې د ممبای له تر وروستي بریدونو مخکې د دواړو هیوادونو حکومتونو خبرې پرې کولې. خو هم د مالک په خبره د مودي په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره داسې خبرې کول غواړي چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو وڅرخي. په لیکنه کې بیا هم د اشوک مالک له خولې زیاته شوې چې د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ وروستۍ خبرې د اهمیت وړ دي او هم د نوموړي په خبره له نه خبرو بهتره ده چې یو څه خبرې او رابطې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. او هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي په افغانستان کې د ښځو په سپورتي لوبو کې د بوختیا لپاره هغه رنګ چې غربي مرستندوی ادارو ټینګار پرې کاوه کار نه دی شوی. د لیکنې تر مخه که خبره د کرکټ وي چې ډېری افغانان دغه لوبه خوښوي او یا هم د فوټبال وي، په دواړو لوبو کې افغان ښځینه ټیمونو په وروستیو کلونو کې د پام وړ څه نه دي کړي. د افغان ښځو د تایکوانډو ټیم بیا په دې وروستیو کې یو څه ځلیدلی چې ښایي یوه لوبغاړی په برازیل کې کېدونکو د روان 2018 کال په اولمپکس لوبو کې د ګډون لار پیدا کړي. د تایکوانډو دغه لوبغاړی 23 کلنه سومیا غلامی په ایران کې ژوند کوي او د خپلو مشکونو لپاره کابل ته سفرونه کوي. نوموړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، زه فکر کوم چې په خپل هیواد کې اوسېدلی نو نړیوالو مسابقو ته به نوی غوره شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د پسرلي عملیاتو اعلان کړی، کېدای سي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت سي. مجله لیکي د طالبانو د پسرلي عملیاتو د زور کمولو لپاره افغان حکومت ته مختلفې خبرې په پام کې نیول پکار دي. انیس اجمل د دې لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي عملیاتو په اړه لیکي. د اپریل په 12مه نیټه طالبانو د پسرلي د کلنی عملیاتو اعلان وکړ. مقاله لیکي کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت شي. تیر کال د افغانستان کندوز ولایت د لګي مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغې او د تیرو ځنو راپورونو تر مخه طالبانو دا مهال د هلمند 15 ولسوالۍ نیولې دي. مقاله لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو لپاره رضا کولو سره د غي نورې لاسته راوړنې محدود کړي. مقاله لیکي که د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت غواړي چې د طالبانو د سګنی عملیاتو څخه هیواد وژغوري او طالبان د خبرو لپاره رضا کړي، نو باید چې په ځینو مهمو خبرو غور وکړي. مقاله لیکي افغان حکومت لا لومړی ترجیح دې ته ورکول پکار دی چې د سمکې نیولو او ساتلو لپاره په جګړه کې د اولنی لومړیتوب په بنیاد سیمې منتخب کړي. مجله لیکي افغان حکومت دې دویم لومړیتوب د فضايي ځواک او د هوایي اډو دوباره سمول او د غي پیاوړي کول اوساتي. د افغانستان فضايي ځواک تیر کال د مختلفو زړو هلیکاپټرو د حادثو او د جاسونو د تکنیکی مسلو سره مخ شوی دی. مجله لیکي د افغانستان حکومت دې دریمه ترجیح د حالاتو خرابونکو په مسله ځان پوهول اولای سره مخکیدل جوړ کړی. د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر رستو تیر کال د جون په میاشت کې دامن خبرې د سند ښکار شوې. له دې رستو د افغان طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ شخړې جوړې شوې. فورن پالیسی لیکي د طالبانو د دننی اختلاف له وجې د خبره ډیره ګرانه شوه چې د وسلوالو کومه ډله د خبرو میز ته راوستل شي. مجله لیکي دغسې د کابل حکومت د ځان لپاره څلورم لومړیتوب د هیواد اداري فساد ختمول اوساتي. مقاله لیکي د افغان حکومت لپاره د درغلیو ختمول د اوږدې مودې کار دی او دا مسأله په یوه شپه او یا 2018 کال کې نشي ختمې دی. فورن پالیسی لیکي خود ځینو لنډې مودې حلارو په سمدستي توګه خپلولو سره د افغان ځواکونو شمېرې او صلاحیت زیاتې دی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو موږ راغله مشال ریډیو څخه اوري. د نور دن کوسم د پاکستان او چین د تعلقاتو او کاروي پاړه یو ریپورت تاسو وړاندې کوو. د پاکستان نږدې ملګری هیواد چین ورسره ژمنه کړې چې په روان میلادي کال کې به د 64 ارب ډالرو لګښت په دې هیواد کې په بیلابیلو پراختیایي پروژو کې لګوي، خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکی پروژو پورې نه دي محدودې، بلکې دواړه پراخې پوځي اړیکې هم سره لري. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه لیکنه خبره کړې ده چې تفصیلي فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین حکومت په سشکال په پاکستان کې شپږ څلوېښت میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یوه بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سشکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالي تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سړکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې درې زره کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د دې بندر د جوړېدو چارې یو چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاري عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټمي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د بخشن نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د فیصل آباد په جیل کې ګزارن وهلې بندي ته د پانسي ورکول وزنډوي او ورته معافي وکړل سي. عبدالباسط نومي د بندي تشپش کال وړاندې د پانسي سزا اورول سوی و. ګلایاس تفصیل وړاندې کوي.
د بخشن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان په جیل کې یو بندي عبدالباسط ته د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوی و، خو هغه اوس فالج وهلې او ورته پانسي ورکول کیږي. سازمان وایي درې وارې باسط ته پانسي ورکول ځنډول شوی، هغه فالج وهلې دي او د فیصل آباد په مرکزی جیل کې دي. باسط ته شپږ کاله وړاندې د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوی و، خو نوموړي هر وار د جرم منلو نه انکار کړی و. باسط په 2010 کال کې فالج وهلو او د مناسب طبي سهولت نه ورکولو له وجې په ټیبي یا نری رنځ اخته شو. سازمان وایي باسط ته په لومړي ځل د تیر کال جولای په 9 پانسي ورکول کېده، خو دا سپتمبر 2 ته وزنډول شوه. د دې وروسته په دریم ځل پانسي تیر کال د نومبر په 4 به هم وزنډول شوه. سازمان وایي چې هر ځل پانسي ځکه وزنډول شوه چې چارواکو سره داسې انتظام نو چې په ویلچیر ناستن ته پانسي ورکړي. د دې وروسته نړیوال غبرګون هم د پانسي مخه ونیوله. سازمان وایي د عبدالباسط کورنۍ ته ویل شوی چې ولسمشر نور د پانسي ودرولو حکم نشي جاري کولی. د باسط کورنۍ د اپریل په 2 هغه سره په جیل کې ملاقات کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي باسط ته د پانسي ورکول دي وزنډوي او ورته دي معافي ورکړل شي. سازمان وایي چې په پیښور کې په 2014 کال د دسمبر په 14 پر سکول د برید وروستو حکومت پر پانسي لګولې پابندي ختم کړه او له هغې مودې راهیسې د 300 زیاتو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. دا وخت په پاکستان کې 2000 قیدانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او د اسانتیاو کمی له کبله د بهر ملکي سیلانیانو په لاره کې خنډ جوړ شوی دی. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سواد ته د بهر ملکیانو په تګ بندیز پورته کړی و. تفصیل د شاهین بنری په رپورټ کې.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سوات د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د زنجیره منستۍ نه جاره دلته کې وفار نه راځي چې موږ وګورو درګۍ نه دا رپورټ راغی چې ډېر کسان ناغې نه واپس کو چېره موږ داسې اطلاع نشته موږ نه پرېږدو فار نه ته یو ګروپ راغی هغه په سکیورټي کې راغی دې دیرې د پېستلو خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس په کارونه دي چې دې کوي کم کار دي کول غواړي دلته کې هم هلته خو بالکل پېستلو هم کېږي او
ځایی خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبر وکتل موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بد مرغه داسې وشو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې که دلته امنی او دلته نه د انوسی هغه شرط چوت کړی شوی نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سوات ته راځي بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ودی د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د سانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګری ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشتې سوات ته تلی شي هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه بزنس ویزا نه این جی او ویزا نه هغې لپاره بیا این او سی ډېر ضروري ده. اوسه پورې د تایلینډ ګروپونه تللي دي د برټش جاپانیانو ګروپ تللی دی دا تقریبا چې کله نه دا ریسټرکشن ختمه شوه فار ټورسټ زما خیال دی تقریبا 7 نه 10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنز د جګړې لکبله د سیمه د سیلګری سند ته ډیر زیان رسیدلې دي او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام مشالونو ته راړوم. د دې خپرونې کوربه شاهین بنیرای دی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خپل حقونو لپاره د پښتنو د قومي مبارزې د تاریخ نه د یوې لویې پیښې کیسه کوو چې خلک یې د قصه خوانې د قتل عام یا قصه خوانی مساکر په نوم باندې پیژني. دا د کال 1913 کیسه ده. د اپریل د میاشتې 23 نیټه وه. د پېښور ښار په تاریخي قصه خوانی بازار کې د خدایي خدمتګار تحریک غړي راټول شوي وو او په ټول هندوستان کې د پیرنګي حکومت د زور زیاتی پر ضد مظاهره کوله. تاریخ لیکونکي لیکي چې دا یو پرامن مبارزه وه او مرام دا و چې د دې سیمې د ولس اواز هم د هندوستان حکمرانانو ته ورسوي.
د دې نسور وړاندې کانګرس او د خدایي خدمتګار تحریک مشرانو په اوتمانزو کې د آزاد سکول په جلسه کې پریکړه کړې وه چې د برتانوي راج پر ضد به د ګاندیجی د اولسي نافرمانۍ په تحریک کې ملګرتیا کوي. په دغه اړه د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي
اولس کې روچ څوک د صوبې گورنر پاتې شوی دی هغه په خپل یاداشت کې دا یې چې یاره تر هغه پورې خو زمونږ څه پروا نه وه تر څو پورې چې صرف ته کانګرس ورکړو ځکه چې یو نیم سل کسانو علاج مونږ کولی شو خو چې کله د دې نه خبر شو چې باچا خان هم ورسره لوز وکړو چې یاره مونږ هم درسره یو او وادې ګاټې وشوې نو بیا مونږ سره فکر شو نو دی د پېښور خواوشا خوا دې خوا لوی ګرفتارې نه وکړي چې یاره دا پروګرام د دې ناکامه شي نو نور خلک خو گرفتاری ورکا دوه کسان البخش برکی غلام ربانی سیفی دا دوار د پېښور خار کانګرسان دوی د شپې نه گرفتاری ویر نه کا او د سهارا نه ویر کا سهارا نه دا دفتر چې د کانګرس کوم دا په ګنټګر کې وو نو دوی ویالته نه کابلۍ تانه کې نور د کانګرس لیډران چې کوم د شپې ویر کړی دوی مو نو دوی اراده وکړه چې راته پیاده به دا خلکو ته پته مو لګي چې موږ گرفتاری ویلې ځکه مقصد خو هغه نو چې دای را روان په لار ورو هغه خلک ورسره ډېر خلک دي ډېر تر دا کلو علاقې نه سود سودا هم خار ته راځي کیسه خانه ته کټوي مټوي یو د پاره هغه ورسره شروع کوي او تماشا او ګوري چې څه دی روان او هلته چې فرنګیانو چې کوم انچارج په تاله کې هغه چې دا خلک کلی دل کابلۍ تاله کې هغه چې خلک کلی دل بنزرو دولت سو خلک راځم نو هغه په دې باندې ویریدو
ډاکټر وقار علي شاه وړاندې وایي په 23 اپریل خلک د خار له مرکزی لارو را تیر شو او قصه خوانې ته ورسېدل. د کابلې تانې مشر چې د خلکو لیدل نو فکر یې وکړ چې دا جوړې په تانا د برید لپاره راټول شوې دي. هغه په واسطه خواسته کو چې راشي او د تانې حفاظت وکړي. لږ شېبه کې د پیرنګي پوز شپږ ټینګونه را ورسېدل. وړومبي ټینګ سوارلس کسان وچقول چې لس کسان په ځای مړ شو او سلور سخت جوبل شو.
پګړونډه ارمټکار چې راغله دلته کې مور هغه مور سره چې راتاو شو نو څلور کسانې چې خلکل نو به فورمه سو کې اټلس کسان خو په عمره ته ورونو لاندې مړ شو او نو څه شو ولې دلته کې خلک تروخ مو موته کنه دا کې خلک خو پرم نو صرف لکه راغوم شې د تانې نه بهر کتو چې فل تماشا کوله چې د لیډران څه کوي لیډران ویلاو جلسه کوله په دې دوران کې چې را مړی ویل دا ژوبلې ویل نو پارته باندې سره ګرځي چې خدای داسې په دې دوران کې یو د بدقسمت سره رنگي بچي په موټر سایکل باندې سور او داګي ورکولو هغه دې زه ترانو اچرانو بدل پکې هم په دې جلوس کې یو سره هغه راو ګرځولو او صبر ور سره هغه نوم دې عبدالرحمن مانه هم دې دغه کې دکانو د په یو مای به خرڅو د ما سره خپل ملاقات هم شو دې کې دې په گزارو کو هغه راو ګرځولو هم دې ټیم کې هغه ټینکونو ورمټکار وانه چې داولې دل هغه دا جرأت سره د وردا کوله شو د محکمانو چې هغه دې څنګه لاس چت کی
د برتانوی راج چارواکو په احتجاج کوونکو د ډز حکم جاری کو خو د ګورکا ځواکونو مشر ویل چې په بی ګنا او بے وسلې خلکو د ډزو سره جواز نشته او د حکم منلو نه انکار وکړو. ډاکټر وقار علي شاه وایي د ګورکا ځواک سرتیری د نیپال اوسیدونکو نوموړي زیاتوي
دای چې کوم فوجانو ته وایي چې ډز وکړي نو هغه ګورکا پالتنو ګورکا رجمنټو ګورکا چې دی دا ګوروال رائفلز به ورته وي نیپالیان دي او دوی به اکثر د فرنټیر وارفیر د پاره وای دا خلک برتي کړي وو ځکه چې افغانستان ته به اصول کړه ته به اصول نو ډېر وای هغه د دې د علاقم غریزې علاقه ده د دې موږ په غریزې علاقو کې دا بهترین خلک وو چې د رنګي د پاره به جنګېدل نو چې هغه داسې وخت وو چې تاسو په خلکو ډزې وکړي نو هغه حوالدار چې کوم مشر هغه انکار وکړو هغه ورته چې تاسو چې موږ برپې کولو نو تاسو وایي چې تاسو به د هندوستان د دښمنانو سره په سرحدونو جګړه کوئ او دا خو زموږ خپل بچي دي د وسلې خلک دي په پاکستانو سره تماشا نو ته به چاکو نو په دې موږ څنګه ډز وکړو په دې موږ ډز نه شو کولای بس اکدم د هغه کوټ مارشل او فرنګي بل آل وایټ چې ورته ویل شي ټول سپین پوستي هغه را مخ کې کړ او هغه ډز شروع کړ دا نه تاسو د واره ډز چې وي په کوم یو لس بجې ورېږي شروع شي وي او تر درو بجو پورې جاری وي نو په دې کې په سواو خلک چې دي دا پکې اوژن شول او د مرو تعداد خو تر نه پورې څوک دا په ډېر دغه سره نشي ویلې خو د مخکل ریسرچ دا شي چې د 202 او 2500 منځ کې خلک چې دي دا په مکمل کړی دي او د ژوبلو تعداد د شپږ سوه اوو سوو نه زیات دی.
خلق را وړاندې کېدل، په ډزو سورو سورو کېدل، را پرېوتل، مړه کېدل، په دې کې سیکان هم وو، هندوان هم وو او مسلمانان هم. ډېرې خدایي خدمتګار وو. د ښار کوڅې د هغوی په وینو سرې پرتې وې. هر لور ته وحشت خورو او له 213 نه تر 300 پورې کسان د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. په دغه وخت کې باچا خان چرته وو؟ د ډاکټر وقار علي شاه نه اورو.
داسې دا چې باچا خان پکې خپل موجود نو دی کې هغه د شپې نه پروګرام دا جوړ شو چې د پېښور د اګیر چاپیره علاقې چې کوم دغه دی دی برازي او باچا خان عبدالاکبر خان اکبر دی به د چارسدی نه ځي. دی سهار وختي په چارسدی نه ټانګه وکړه روانو جناکۍ ټاڼې سره دی ودرول شو. نو دی تر هغې پورې هیڅ نه نو خبر چلته کې دا ویلې مې مو ودرولو ویلې مو پېښور ته نه پرېږدي. نو چې واپس یې کړو جناکۍ ټاڼې نه واپس راوستو تحصیل ته، د چارسدی تحصیل ته چې کومه وه هلته کښېنو. هلته کښې بیا خبر راورسېدو چې یاره داسې هلته کښې ډزې شوي دي او بې شماره خلک پکې مرګ ژوبلې شوي دي. تقریبا زیات تعداد نوموړي لیډران چې کوم وو هغوی هم اتمانځو هغې پروګرام د وجې نه هم په چارسده کښې وو.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې د دې پیښې په اړه د پلټنو لپاره وخت په وخت کمیشنونه او کمیټې جوړې شوې دي او هغوی په ډزو کې د وژل شوو کسانو بېلابېلې شمیرې ورکړې دي. خو په دې کې تر ټولو مستند راپور د سردار پټیل کمیټې وو چې د کانګرس لخوا جوړ شوی وو.
یو چې دا د کانګرس په طرفه جوړه شوه سرکاري پټیل انکوائری کمیټې دی یا کانګرس انکوائری کمیټې. خو دلته لکه اجازت نه دلته سوبې ته راشي سوبے ته نه پرېښودل دی کنډل کې سار شوي دي او هلته کښې آی وټنس رسمي ورته هغه خلک چې چا دا ډزې لیدلي دي څوک په سوابۍ لاندې راغلي دي څوک په کښتو را پورې وتې دي څوک په لامبو را پورې وتې دي که څوک په دکواټ د میاوانې ته لاره راغلي هغې به راتلو دلته دلته به پېښ کېدو اول به یې قسم ورکولو او بیا به یې هغه بیانونه کول چې څه کېږي کېږي هلته کښې لګیا دي. یو دا کمیټي وه دا ټولو کښې مستند کمیټي ده لکه د ډېر غټ راپورټ دی د 400 پاڼو راپورټ دی. بل دویم راپورټ چې کوم هغه یو جسټس سلیمان د مدراس های کورټ یو پانکریج هم د کلکتې های کورټ د مدراس های کورټ دا دوه چیف جسټسان دا د حکومت لخوا مقرر شو. دی چې کوم فائنډنګ دي هغې مطابق 40 کسان مړ دي. دا سرکاري رپورټ د هر چا ته اویلیبل ہو خو کانګرس کمیټه رپورټ باندې پابندي ده. درېم بیا د پېښور خلکو او د صوبې خلکو دی اراده وکړه یاره موږ هم څه په کار دي چې هغه وخت سره دوه کسان یو جعفر شاه صاحب او یو الابخش یوسفي دا الابخش یوسفي اول خلافتي و بیا رسول الله مسلم دیدي شو. دی دواړو دا رپورټ کمپایل کړی دی لاہور ته وړی دی او بیا ته امرتسر نه ریپن پریس امرتسر نه دا چې چیرې دا چاپ شوی دی د دې نوم دی فرنټیر ټریجری شپږ 500 پاڼو رپورټ دی او په هغه ناصر شته او هغه هم آیوټنسز رپورټ دی. څلورم ذکر چې دی ما چې دې کتلی دی هغه اولس کیرو یو بل خپل یو دایري لیکلې ده چې هغه چاپ شوې نه ده ناچاپه ده او په هغې کښې هغه دا دواړه واقعو تفصیل ورکړی دی. خو په دې کښې هغه کښې رونیت دی او د هغه بل چې کوم دی هغې کښې هغه دا اکنالج کوي دا یي یاره دا زمونږ نه زیاتې شوی دی خو دا هغه په شپېتم کښې دا ډایري لیکي په شپېتم کښې یاره په کار نه وه چې ما دا ظلم کړی دی.
نن هم په قصه خوانه کې د دغه شهیدانو یادګار نړیدلې پروت دی. نن هم زمونږ ډېر پوهه او تعلیم یافته خلک د خپلې خاورې د شهیدانو له قربانو خبر نه دي. ډاکټر وقار علي شاه وایي باید د دارنګ تاریخي پیښو او المیو په اړه په تعلیمي نصاب کې سبقونه شامل کړل شي او نوې کلته د دغه مهمو پیښو او په دې کې د قرباني ورکوونکو اتلانو په اړه معلومات ورکړل شي.
د پښتنو بدقسمتي دا ده چې ډېرې اهمې پیښې ډېرې لوی لوی ورځې هغه هغه نمانځل خو پرېږده چې همداسې دې توجه لاړې شي. په هغې کښې یو ورځ دام ده چې دې ته لکه قومي المیې والا ورځ ده او بدقسمتي دا ده چې نه زمونږ روشنفکران خبر دي نه ترنه تعلیم یافته خلک خبر دي او نه ترنه د اسکولونو یونیورسټیانو استادان خبر دي. نو چې دا خلک نه دي خبر نو راتلونکي بچو ته راتلونکي جنریشن ته به دی څه اطلاع ورکړي څه به ورته وایي چې یاره دا څیز څه دی نو څه دی څه نه دی. په 13 اپریل باندې چې کومه ورځ نمانځي هغوی په سرکاري توګه باندې هغه د جنیواله باغ واقع ده نونس او نونسم کې شوې ده او د هغه ار یو ماشوم چې دی هغه د دې سیز نم خبر دی د دې نم خبر دی چې څومره قربانۍ پکې شوې.
اردن کوم دې سره زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسی را روانه ونه بعد د عدم تشدد د تحریک د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سره رازو تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.